په جنوبی پښتونخوا کې مېرمن ادبی بهیر جوړ شو. د مېرمن بهیر دغه سانګې په خپل لومړی غونډه کې شفا کاکړه د سانګې د مشر په توګه او وطن نورې برخوالې مشرتابه ته وټاکلې. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د سانګې غړي به د کلتور او ژبې د پرمختګ په خاطر منظم سیمینارونه جوړوي او د اسلامي احکامو په رڼا کې به د هغو رواجونو غندنه کوي چې پښتنې مېرمنې ورسره مخ دي. مېرمن بهیر چې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي، پر افغانستان سربیره په څو نورو هیوادونو کې هم فعالې سانګې لري. پر پښتو نثر د ژباړې اغیز کتاب چاپ شو. دا کتاب د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د سانګې استاد پوهنمل اسدالله وحیدی لیکلی او په کابل کې اکسوس پلورنځي چاپ کړی دی. اسد وحیدی چې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري، د رسنیز کار اوږده تجربه هم لري چې له خپلو تجربو یې د کتاب په لیکلو کې استفاده کړې ده. په دغه اثر کې پر پښتو نثر د ژباړې اغیز، لاملونه، مثبت او منفي اغیزې، پایلې، د ستونزو حل او نور سرلیکونه راغلي چې د عملي بیلګو په وړاندې کولو سره له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې پښتو ژبې ته ژباړې کوي.
تیره پنجشنبه د ستر عارف حضرت حکیم سنایی غزنوی د کتاب عدیقت العقیقه شرح چې اکاډمیسن عبدالاحد اشرتی کړي او په دې وروستو کې چاپ شوې ده مخکتنه وشوه. دا کتاب د غزنی ولایت د اجتماعي شورا فرهنګي کمیټې چاپ کړی دی. د فرهنګي کمیټې مشر ښاغلی عبدالباقی لمن وایي دوی د دې شرحې په دوهم ټوک هم کار کوي. نورال زموږ همکاره فرشته مرسل راکوي.
د حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت د فرهنګي ټولنې لخوا چاپ شوه. په غونډه کې چې تیره اونۍ په همدې مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د پوهنتون استادانو، د مختلفو طریقو پیروانو او د حضرت سنایی مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسیان عبدالاحد اشرتی چې دا شرحه لیکلې، د چاپ په خاطر د غزنی ولایت له فرهنګیانو مننه وکړه او د سنایی غزنوي د ژوند په باره کې وویل.
وقت بنده متوجه شرح ابیات حدیقت الحقیقه،
ما چې دا حدیقت الحقیقه شرح لیکله، دې ټیکته مې پام شو چې امام العارفین حضرت سنایی په تفسیر، فقه او حدیثو سم پوهېده او د کلام الله مجید حافظ و. د حضرت سنایی له غزنی سره ډېره مینه وه او د خپل ماشومتوب په خاطرو کې غزنی آسماني جنت بللی. دی په عربي ښه پوهېده او له ولسي ادبه یې ډېره استفاده کړې چې په اثارو کې ښکاره دي.
استاد نجیب الله منلی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، د حقیقت الحقیقه د چاپ شوې شرح د ارزښت په باره کې وایي.
حضرت حکیم سنایی حقیقت الحقیقه د اسلامي عرفان یو ډیر مهم کتاب دی. په شرقي عرفان کې سنایی، عطار او مولوی هغه ستنې دي چې دغه نغری په بل پاتې شوی دی، نغری په ولاړ پاتې شوی دی، او ټولو په دې سیمه کې د ټولو ژبو او د ټولو ولسونو ورفاو د دغه ورنه استفاده کړې ده. نو په دې خاطر دا یو ډیر مهم کتاب دی. طبعا شاوخوا زر کاله مخکې، نه سوه کاله مخکې دا کتاب لیکل شوی دی او اوس په هغې باندې پوهېدل مشکل دي، په هغه وخت کې هم اسان نه و. نو د دې شرحه د ځوان نسل لپاره یو ډیر بختور کار دی. یو ټکی چې غواړم اشاره وکړم هغه دا دی چې په اوسني عصر کې چې مونږ د افراطیت او د تاوتریخوالي ښکار یو، عرفان هغه لار ده چې کیدلی شي مونږ بیرته د انسانیت لارې ته راولي. نو په دې خاطر ځوانانو ته د دغه کتاب موجودیت ډیر مهم دی او زه په دې هیله یم چې دا کتاب به ډیر زیات خپور شي او ډیر زیات به ورسول شي. دلته مشرانو، عالمانو خبرې وکړلې او د کتاب په اهمیت، د دې شرح په اهمیت صحبتونه وکړل. خو تر ټولو مهمه خبره بیا هم همدا ده چې د عرفان لار د نوي عصر د خلاصون لار ده، او په دې برخه کې هغه څوک چې زمونږ د شرقي عرفان د لارې پرانستونکی دی، حضرت حکیم سنایی، دا به تر ډېره وخته پورې لا هم د یو لارښود حیثیت ولري. کله چې مونږ د خپل فرهنګ باندې فکر کوو، باید د فرهنګ پر ریشو باندې فکر وکړو، د فرهنګ ریشو ته ورسیږو، او دغه ریشې په تاریخ کې ښخې دي. حقیقت لسرسی مشکل ده. نو په دې خاطر ډیر زړه متنونه زمونږ د ځوان نسل لپاره د فهم وړ نه دي، او په دې خاطر د داسې ډول کتابونو لیکل ډیر ضروري دي. بیا دا کتابونه ځوانانو ته رسول ډیر مهم دي. موږ په افغانستان کې له بده مرغه د کتاب چاپولو صنعت ډیر په ټیټه او په ابتدایي مرحله کې لرو، او دا صنعت باید وده وکړي. د دې ودې لپاره تبلیغ او ترویج مهم دی، او دغسې مخکتنې له یوې خوا ځوانان له دغو مفاهیمو سره آشنا کوي، او له بل خوا په هیواد کې د کتاب لوستلو فرهنګ سره مرسته کوي.
د حضرت حکیم سنایی غزنوي حقیقت الحقیقه شرحه د غزنی ولایت فرهنګي شورا چاپ کړي. د دې کمیټې مسؤل ښاغلی عبدالباقی هلمن غزنوي د شورا د فعالیتونو په باره کې وایي:
همداسې چې په کابل کې د نورو ولایتو او نورو قومونو قومي شوراګانې دي، د غزنی د مرکز خلک دلته د شورا اجتماعي غزنی باستان په نامه یو شورا لري چې اصلي شعبه یې په غزنی کې دی، شاخه یې په کابل کې دی. دغه شورا د خلکو د مشکلاتو په خاطر جوړ شوی دی. کوم غریب محصلین چې دلته راځي لیلیه نه لري، په شخصي پوهنتون کې دوی لپاره اویلی نیولی ده، سیمینارونه ورکول کېږي د پوهنتون د استادانو لخوا، فرهنګي مجالس نیول کېږي، سیمینارونه د ځوانانو لپاره نیول کېږي. د خلکو ستونزې او مشکلات، حقوقي مشکلات، معاملات، دا خبری هم دیدین مخکې چې یعنی رسمي شي، حکومتي شي، خلک دلته راځي سپینګيري جرګه کوي، هغه مسایل حل کوي. د دې مسایلو ترڅنګ فرهنګي شوبه لرو چې د فرهنګي کمیټې مسؤلیت زما په غاړه ده. دلته مونږ یو مجله لرو د ګاهنامه غزنی باستان په نامه، هغه خپریږي، ورسونه کوو د عرفای کرام، د ژوندي شخصیتونو او فرهنګیانو آثار باندې تحقیق او مجلسونه نیسو. هر پنجشنبه دلته مونږ د حدیقه تو حقیقت شرح دست لو ممدسه دش کوم الکان چې غزینه په علمي لحاظ فارغی دي، ما په انتونونو نه په اول ممتاز درجه، یا مثلا سپورت کې مډالونه لري، هغه سره مرکه کیږي، د هغه لپاره مجلسونه نیول کیږي، هغه تقديري دلته. یعنی شورا د قومي مسایلو ترڅنګ د خلکو د مشکلاتو د حلولو ترڅنګ فرهنګي کارونه هم تر سره کوي. چنانې یو مغونډه و چې هغه د حدیقه مبارک د یو بخش شرحه چې زه یې لمن یم چې له خیر سره دغه شرحه تر پایه پورې ورسیږي، او موږ یو ورځ د دې شاهد اوسو چې د حدیقه آخري برخه هم شرحه شي او چاپ شي.
آیا حدیقه ټول حقیقت تر دې لمخه هم شرحه شوی که څنګه؟ یو ځل بیا ښاغلی هیلمن:
تروسه په دنړۍ په ساته یو باب د افراسیابپور لخوا په ایران کې شرح شوی، او مولوی عبداللطیف عباسی څو بیتونه د حدیقه الحقیقه په حاشیه کې ډیر مختصر شرح کړی ده. تروسه په دنړۍ په ساته حدیقه شرح شو نه دی. یعنی مثنوی شریف نور ډیر مشکل کتابونه لکه فسوس الحکام، د حافظ دیوان، د څو قلموالو لخوا په څو قلمونو بیا بیا پسوس و جلدون و از دی آفیز شپک رقم شرحه دی، دی مولوی دی مثنوی سی پسو شرحه دی، اما حدیقه تروس مکمل دلو تروس شرحه شوه نده. مونگ سو باب چه یو باب تقریبا یو باب چه اشتی سی بشرحه کرده پا 15 صفو که اوس نشر چاپ شو، یو بخش اوس تر چاپ لانده دی، یعنی کار روان دی، نوری نو ادامه لری. یعنی یه وقت که این ده اوورد لرو، ده تصمیم لرو چه مونگ وادوال خصوصا ده غزنی خلق پا دیگو توانیگی چه ده خیر سره ده حدیقه شرح تکمیل کی او په نړۍ کې د نړۍ د ادبیاتو په عرفان کې دغه خلاب ډکشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
دا ځل وخت مې وو نقل لوستای، دا وای دا نقل ډیر خوندور لیکل شوی. هغه کسان چې علاقه لري نقلونه ولیکي باید دا نقل واوري. راځي ورته خوږ بشو چې نقل تر څه پورې دی.
او ونه وو یو واخ یو بي وسلي بسګر وو چی ګړ ما شومان یې لرل. د بسګر ما شومان نه پناس ماړو نه پتان سم پټو، هو ټول خولي وو او په تیر بیا تر ګردو کشر لوري دومره نازنینه و چی پختنه مکوه. د ورستی منی په یو ساړه ماخام کې چې باران ورېده او تیز باد د بزګر جونګړه رېږدوله، د بزګر د کورنۍ غړي ټول تر اور چاپېره ناست وو. دغه وخت ناڅاپه دروازه وډبېده. دوی حیران شول چې په دې تکه توره یخه باراني شپه کې به څوک دروازه ډبوي. بزګر ورووت. یو غټ سپین یېک د کور مخې ته ولاړ و. یېک ورته وویل، ستړی مشي. بزګر ځواب ورکړ، ته ستړی مشي، خیریت دی. سپین یېک ورته وویل، که د کشرې لور ماته راکړې نو لکه اوس چې تر هر چا بېوزله یې، بیا به تر هر چا شتمن یې. په بزګر باندې چې بېوزلي ډېر ځورولی و، د یېک وړاندیز بد ونه لګېد. خدای مناسبه وګڼله چې اول له لور سره مصلحت وکړي. بزګر کور ته ستون شو او خبره یې د کور له غړو سره شریکه کړه. کشرې لور سمدستي یا وویل، او پلار یې چې د لور رټ ځواب ته وکتل مناسبه ولیدله چې په یخنۍ او باران کې ولاړ یک ته ور ووزي او ورته ووایي چې د هو یا نه ځواب لپاره دې یوه اونۍ صبر وکړي. سپین یک له دې ژمنې سره رخصت شو چې بله اونۍ به ځواب اوري، او بزګر خپلې کشرې لور ته د خپل کور سرو او سپینو قیمتي لوښو او خوندورو ډوډیو دومره کیسې وکړې چې د سپین یک تر بیا راتلو پورې لور له یک سره واده کولو ته تیاره شوه. نجلۍ خپلې څیرې جامې وګنډلې، ویې لامبل او ځان یې سینګار کړ چې سپین یک راشي او ورسره لاړه شي. د بلې جمعې په ماښام سپین یک راغی. نجلۍ په ملا کېناسته او په تکه توره شپه کې سره روان شول. چې یو څه لار لاړل، سپین یک نجلۍ ته وویل، ویریږي خو نه؟ او نجلۍ ځواب ورکړ، نه 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 ویریږم. نو سپین یک ورنه وغوښتل چې د ده د ملا وړې ښېکله کې ونیسي چې ورنه ونه لویږي. دوی له اوږده مزله وروسته د دیوال غوندې د نیخ کمر بیخ ته ورسېدل. سپین یک لکه څوک چې دروازه ډبوي، د کمره دیواله یوه ډبه و، او په دې منځ کې ناڅاپه یوه لویه دروازه پرانستل شوه. سپین یک او نجلۍ پر پرانستل شوې دروازه باندې یوې کلا ته ننوتل. کلا ګڼې دروازې لرلې چې ټولې څراغان وې او په سرو او سپینو کې پړاکېدلې. دوی د ډوډۍ یوه میز ته چې رنګارنګ ډوډۍ ورباندې ایښې وې ودرېدل. ډوډۍ یې وخوړله. وروسته بیا سپین یک نجلۍ ته یو زنګ ورکړ چې له شرنګولو سره سم به هر هغه شی مهیا کېده چې د نجلۍ په کار و. نجلۍ چې مزل ستړی کړی وه او خوب ورته زنګ وشرنګاوه. زنګ لاغلی شوی نه و چې ځان یې د خوب په خورا ښکلې کوټه کې ولید. د کوټې بالښتونه او پردې د ورېښمو وې او د سرو زرو پردې یې لرلې. د کوټې نور اکثره وسایل یا د سپینو یا د سرو وو. چنجلۍ څراغ مړ کړ او په تخت باندې پریوته. په تکه تیاره کې یو سړی را پیدا شو. د هغې ځان ته وغځېد. دغه کس سپین یک و چې شپې مالی سرمن بدلېدله او بنیادم ورنه جوړېده، خو نجلۍ نه شو لیدلی، ځکه دی به یوازې هغه وخت کوټې ته ورته چې نجلۍ به څراغ مړ کړ او تپه تیاره به شوه، او چې د سباون رڼا بلا څرک نه ووهلی له کوټې به ووت غایب به شو. په کلا کې د نجلۍ ژوند ښه خوشحاله او څو کاله تیرېده، خو چې ورځې شپې نورې هم واوښتې، نجلۍ ته کورنۍ وریاده شوه. د یوازیتوب احساس مړاوی کړه. سپین یک چې نجلۍ غلې او مړاوی ولیده، پوښتنه یې ورنه وکړه چې ولې. نجلۍ ورته وویل، مور او پلار او خویندې او وروڼه مې بې حده یادېږي. سپین یک ورته وویل، دا خو اسانه خبره ده، خو ژمنه به راسره کوي چې کله لاړې له مور سره به دې یوازې خبرې نه کوي، له هغې سره به صرف هغه وخت غږېږي چې د کورنۍ نور غړي دې هم حاضر وي. سپین یک دا هم ورته وویل چې مور به دې کوښښ وکړي چې تر لاس دې ونیسي، بلې کوټې ته دې بوسي او هلته یوازې در سره وغږېږي، خو ته به داسې نه کوې، کنه نو زه او ته دواړه به بدمرغه شو. د یکشنبې ورځ چې راغله، سپین یک را پیدا شو. نجلۍ د پلار کره روانه کړه. نجلۍ د یک په شا سپره وه. ها ښه اوږد مزل یې وکړ. بالاخره یوه لوی ښکلي کور ته ورسېدل. د نجلۍ خویندو او وروڼو د لوی کور مخې ته لوبې سره کولې. هر څه ښکلي او خوشحاله ونکي ښکارېدل. سپین یک ښکلي کور ته اشاره وکړه. ویې ویل، پلار او مور او خویندې او وروڼه دې اوس دلته اوسي. تبا کوزشی زبا در نستون شم خو پام چې زما خبره دی هیرنشی کننو دواړه بابت مرغه شو. انجلی خپل پلار و مور او د کور نور ټول غړي ډیر خوشاله او آسوده ولیدل. دوی ټول له خپلې کشرې خور څخه مننه وکړه چې لسپین یک سره واده ته یې غاړه کېښوده او دوی ټول له بېوسلۍ او بېوسۍ راوویستل. وروسته بیا نجلۍ خپل حال ورکړ. هغې وویل هورې ښه خوشاله ژوند لري. زه چې دا کیسه درته کوم په دې نه یم خبره چې نجلۍ به هغوی ته په کلا کې د خپل ژوند په باره کې نور څه ویلي وي، خو ګمان نه کوم چې هغوی ته یې خپل ټول حال بیان کړی وي. نجلۍ چې د پلار په کور کې غرمنۍ وخوړه، مور یې ورنه وغوښتل چې ورسره یوازې شي، خو نجلۍ ته د سپینې یک خبره ور یاده شوه او ځان یې تیر کړ. مګر مور یې بیا بیا هڅه وکړه او آخر یې نجلۍ اړ ایستله چې له دې سره بلې کوټې ته لاړه شي او په چل چل له لور څخه د کلا ټولې کیسې واوري. نجلۍ د یوازیتوب د مشکل خبره هم ورته وکړه او په دې هم خبره وکړه چې هر ماسخوتن د څراغ لمړه کولو وروسته یو سړی کوټې ته ورځي او دا یې ځکه نه ویني چې د سهار د رڼا تر خپرېدو د مخه له کوټې وځي تر ایتم کیږي. مور یې ورته وویل ګرانې لورې، دا به شاید کومه بلا وي چې ورسره ویده کیږي. زه به د هغه د لیدلو چال در زده کړم. زه به یو شمه در کړم چې خپل کور ته تلي د کمیسه په ټټر کې یې پټکه. کله چې دغه کس راشي او ویده شي بله یې کړه، خو احتیاط به کوي چې د بلې ډیوې څاڅکې په هغه باندې ونه لویږي. نجلۍ شمه واخیسته، په ټټر کې یې پټکړه. ماښام چې سپین یېګ راغی، دا ورسره روانه شوه. دوی چې یو څه لاره لاړل، سپین یېګ پوښتنه وکړه، هغسې خو ونه شول چې ما درته ویلي وو. نجلۍ چې دروغ یې نه وزده سپین یېګ ته وویل، هماغسې وشول. سپین یېګ ورته وویل احتیاط به کوي، که دې د مور په خبرو عمل وکړ زه او ته به دواړه بدمرغه شو. نجلۍ وویل خدای دې نه کوي. دوی چې کور ته ورسېدل او ماسخوتن شو، د نور کله غوندې په تپه تیاره کې یو څوک راغی. د دې څنګ ته څملاست، په تیاره کې راغلی کس په ترانه خوب ویده شو. نجلۍ ډیوه راواخیستله، بله یې کړه او یو داسې ښکلی شهزاده یې ولید چې دومره ښکلی زلمی یې په تصور کې لا نه و تیر شوی. نجلۍ یې په لیدو سمدستي زړه بایلود او د هغه د مچه کولو لیوانۍ آرزوی په رګونو کې غځونې وکړې. دا چې د زلمی ښکلا ته په حیرت کې ډوبه وه، دې ته یې بیخي پام نه شول چې د شمې اوښکې د زلمی له جامو لرې وسات. چې څنګه ډیوې ویلې شوې، څاڅکې د زلمی په جامو پرېوتل. هغه راویښ شو او چیغه یې کړه، دا دې څه وکړل؟ زه او ځان دې دواړه بدمرغه کړو. که تا یوازې یو کال طاقت کړی وی، زه به آزاد شوی وم. زه یوه میره لرم چې کوټې یې راباندې کړی دي، ځکه خو د ورځې په سپین یېګ بدلیږم او شپې معلمې بڼه بیرته د انسان وي. خو اوس چې زما او ستا ترمنځ ټول تعلقات ختمیږي، زه مجبور یم چې تا پرېږدم او هغې ته خپلې میرې ته ورشم. میره مې په یوه کلا کې اوسي چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ لور ته ولاړه ده. هورې یوه شهزادګۍ اوسي، د هغې پوزه درې کسه اوږده ده او زه به مجبور یم چې له هغې سره واده وکړم. نجلۍ وژړل، چیغې یې کړې، په دعا سر شوه، زاره یې کولې، خو دا هر څه بې ګټې وو. نجلۍ ورته وویل آیا کیدای شي زه به درسره هغې کلا ته لاړه شم؟ شهزاده ځواب ورکړ نه، ممکنه نه ده. نجلۍ وویل د دې کلا لار راوښیه، زه ځان در رسوم. خو دې کلا ته چې د لمر ختیځ او د سپوږمۍ لویدیځ ته واقع وه، داسې لاره نه وه ورغلې چې بنیادم ورباندې مزل وکړي. په سبا سهار چې نجلۍ له خوبه رابیداره شوه، ګوري نه شهزاده شته او نه کلا، هر څه غایب دي او دا د یوه تت او ګڼ ځنګله په منځ کې په یوه ټوټه چمن باندې پرته ده. د دې سره د هغې بخسې پرته ده چې د پلار له کوره یې راوړې وه او زړې پینه شوی جامې پکې وې، نور هیڅ نه وو. انجلۍ وژړل او چې په ژړا ستړې شوه را پاڅېده. ډېرې ورځې یې مزل وکړ، بالاخره یوه نېغ دنګ کمر ته ورسېده. تر کمره لاندې یوه بوډۍ ناسته وه. د بوډۍ په لاس کې د سرو زرو مڼه وه، له مڼې سره لوبېدله. انجلۍ بوډۍ ته وویل، آیا د هغه شهزاده ځای در معلوم دی چې له خپلې میرې سره په هغې کلا کې اوسي چې ختیځ ته یې لمر دی او لویدیځ ته یې سپوږمۍ واقع ده، او اوس مجبوره دی چې له داسې شهزادګۍ سره واده وکړي چې پوزه یې درې ګزه اوږده ده؟ بوډۍ ورته وویل، تا نو څنګه پېژندلی دی؟ ته خو به هغه څوک نه یې چې واده به دې ورسره کاوه؟ دې ځواب ورکړ، هو زه هغه یم. بوډۍ وویل، ښه ښه، ته نو هغه یې، ډېر ښه. زه د هغه په باره کې بس دغه معلومات لرم چې په یوه کلا کې دی چې د لمر ختیځ لور او د سپوږمۍ لویدیځ لور ته پرته ده، او ته به هلته یا هیڅ وخت او یا ډېر کلونه وروسته ورسېږي. خو له دې سره سره به زه خپل آس امانت درکړم. زما آس به تا زما څنګ لوري ګاونډۍ ته ورسوي. هغوی ته شاید د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا لاره معلومه وي. کله چې هورې ورسېدې، زما آس تر چپ غوږ لاندې په لښته ووهه او ورنه وغواړه چې کور ته ستون شي. بوډۍ خپله د سرو زرو مڼه هم نجلۍ ته ورکړله. ورته ویې ویل، دا دې هم له تا سره وي، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د بوډۍ په آس سپره شوه. لاړه لاړه لاړه. له ډېر اوږده مزله وروسته د یو بل کمر بیخ ته ورسېده. هورې یوه بله بوډۍ ناسته وه چې د وړیو د وریشلو ګومنځ ورسره وه. ګومنځ طلایي غاښونه لرل. دې بوډۍ د سرو زرو څرخی درلود. تارونه یې ورباندې غړل. نجلۍ ورنه پوښتنه وکړه چې هغه شهزاده ته د رسېدو لاره در معلومه ده چې د سپوږمۍ د لویدیځ او د لمر د ختیځ ترمنځ په کلا کې اوسي. دې ته هم لاره نه وه معلومه، او د هغو نورو بوډیو غوندې یې ورته وویل چې ته به شاید همغه نجلۍ یې چې له شهزاده سره به دې واده کاوه. نجلۍ ورته وویل، هو زه همغه نجلۍ یم. دې بوډۍ د هغو نورو غوندې صرف دا ورته وویل چې هلته به یا ډېر کلونه پس ورسېږي او یا به بیخي ونه رسېږي، خو بیا هم زه به خپل آس په امانت درکړم چې تر شرقي باده پورې دې ورسوي. شرقی باد ته ګوندې د شهزاده د کلا لار معلومه وي، او تا به هغه لور ته والوزوي. کله چې شرقی باد ته ورسېږي، زما آس تر چپ واک لاندې په لښته ووهه. هغه به پخپله د خپل کور لاره پیدا کړي او ما ته به ځان را ورسوي. دې بوډۍ نجلۍ ته خپل طلایي څرخی ورکړ او ورته ویې ویل، ګوندې په کار دې راشي. نجلۍ د ډېرو ورځو لسخت او اوږده مزل وروسته د شرقي باد کاره ورسیده، او له هغه یې پوښتنه وکړه چې آیا هغه شهزاده ته د رسیدو لاره ور معلومه ده چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. شرقي باد که څه هم د شهزاده او کلا کیسه اورېدلې وه، خو د کلا خواته هیڅ وخت نه و الوتلی. نو نجلۍ ته یې وویل، که ته غواړې چې هغې کلا ته ځان ورسوي، راځه زه به دې خپل ورور غربي باد ته ورسوم. هغه ته ګوندې لاره معلومه وي، هغه تر ما ډېر پیاوړی دی. نجلۍ د شرقي باد په اوږو کېناسته او د غربي باد په لور والوتل. دوی چې د غربي باد کره ورسېدل، شرقي باد خپل ورور غربي باد ته وویل، دا یوه هغه نجلۍ ده چې ګمان کېږي چې له هغه شهزاده سره به واده کوي چې د لمر او سپوږمۍ ترمنځ ولاړې کلا کې اوسي. آیا تا ته د هغې کلا لاره در معلومه ده؟ غربي باد نجلۍ ته وویل چې د دې شهزاده او کلا خبره مې اورېدلې ده، خو لار یې نه در معلومه، ځکه تر اوسه پورې هغې خواته چې دغه کلا پکې ودانه ده نه یم الوتلی. خو که ته غواړې، نو زه به دې خپل ورور جنوبي باد ته بوزم، ځکه دی تر موږ دواړو پیاوړی دی او تر لرې لرې سیمو پورې الوزي. هغه ته شاید لار معلومه وي. زما په اوږو کېنه چې هورې دې ورسوم. نجلۍ د غربي باد په اوږو کېناسته. او زه چې دا نقل درته کوم، ګمان کوم چې په لږ وخت کې هورې ورسېدل. غربي باد خپل ورور جنوبي باد ته وویل، دا نجلۍ غواړي چې د لمر د ختیځ او سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړې کلا لاره ومومي او ځان ورسوي. ځکه ګویا دا یو حق انجلۍ ده چې په نوموړي کلا کې له یوه شهزاده سره واده کاوه. جنوبي باد ورته وویل، ښه نو خبره داسې ده، دا نو همغه یوه انجلۍ ده. ښه، ډیر ښه، زه په خپل عمر کې ډیرو ځایونو ته الوتلی یم، خو دغه ځای ته چې تاسې یې یادوی نه یم تللی. که انجلۍ ستا خوښه وي، زه به د خپل ورور شمالي باد ته ورسوم چې تر موږ ټولو پیاوړی دی، او که هغه ته هم لاره معلومه نه وه، نو بیا پوه شه چې په ټوله دنیا کې به داسې هیڅوک نه وي چې د دې کلا د لارې په اړه معلومات ولري. زما په اوږو کښېنه، زه به دې تر هغه پورې ورسوم. انجلۍ د جنوبي باد په اوږو کښېناسته، او د څه مزله وروسته د شمالي باد کور راښکاره شو. دی دومره سوړ و چې سا یې له ډېر لرې هم په بدن باندې د ستونو غوندې لګېدله. شمالي باد چې دوی ولیدل، له ورایه یې ورباندې چیغه کړه، څوک یاست؟ څه غواړئ؟ مه رانږدې کېږئ چې له یخه به ووژل شئ. جنوبي باد ورته وویل، پردي نه یو، خپل یو. دا ساړه اسویلې دي، در وګرځوه. زه یم جنوبي باد، ستا ورور، او له ما سره یوه نجلۍ ده چې هغه شهزاده به له دې سره واده کاوه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ په یوه کلا کې اوسي. دا نجلۍ له تا غواړي چې که هغې خوا ته بلد یې، لاره یې ور وښیه، ځکه د دې لوی ارمان دا دی چې له هغه سره یو ځای شي. شمالي باد ورته وویل، زه بلد یم. یو وخت مې د سپیدار یوه پاڼه تر هغې کلا پورې رسولې وه، خو زه یې دومره ستړی کړم چې له هغه وروسته تر ډیرو پورې د خوځېدو نه وم. که دا نجلۍ په رښتیا غواړي چې هلته لاړه شي او له ما سره د تلو ویره نه لري، نو زما په اوږو دې کښېني، سره روان به شو. نجلۍ تلو ته تیاره وه. شمالي باد ورته وویل، نو چې داسې ده، شپه به دلې سره تېره کړو، ځکه سبا بیا ټوله ورځ مزل په مخ کې دی، هسې هم ستومانه یې. سبا سهار وختي شمالي باد والوت، او دا یې په اوږو سپره وه. شمالي باد بوګنوونکی مزل کاوه، تر د لاندې په ځنګلونو کې ونې چپه کېدلې، او په سمندرونو کې بیړۍ کږېدلې. شمالي باد په یوه ساه مزل کاوه، بې حده لاره یې کچ کړه، او وار په وار ستړی شو. ورو ورو راټیټ شو، دومره راټیټ شو چې پښې د سمندر له اوبو سره لګېدلې، او اوبه یې بادولې. شمالي باد له نجلۍ پوښتنه وکړه، ویرېږي خو نه؟ هغې ځواب ورکړ، یا. دغه وخت شمالي باد له وچې او سمندره د بېلېدو او له ځمکې د لرې کېدو ځای ته ورسېد. ناڅاپه مخ په بره روان شو. نجلۍ یې په اوږو باندې غبرګ لاسونه ټینګ نیولي وو چې راخطا نه شي. دوی لا له ځمکې ډېر نه وو لرې شوي چې شمالي باد نجلۍ د هغې کلا د کړکیو مخې ته واچوله چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ ترمنځ ولاړه وه. شمالي باد دومره ستړی شوی و چې د ستنېدو سیکه پکې نه وه، او د دمې لپاره څو شېبې استراحت ورته په کار وو. په سبا سهار نجلۍ د کلا تر کړکۍ لاندې کېناسته، او له طلایي مڼې سره یې لوبې پیل کړې. لومړنی کس چې د نجلۍ ورپام شول، هغه اوږد پوزې شهزادګۍ وه چې شهزاده باید ورسره واده کړی وای. اوږد پوزې شهزادګۍ ورته وویل، دا طلایي مڼه په څو خرڅوي؟ نجلۍ ځواب ورکړ، دا د خرڅلاو شی نه دی. شهزادګۍ ورته وویل، که د خرڅولو شی نه دی، نو په بدل کې څه شی غواړې؟ نجلۍ ورته وویل، که مې شهزاده ته ور پرېږدې چې وشپه ورسره تېره کړم، بیا یې درکوم. اوږد پوزې شهزادګۍ ورته وویل، سمه ده. شهزادګۍ ورنه طلایي مڼه واخیسته، او ماسخوتنې نجلۍ ته اجازه ورکړه چې شهزاده ته ورشي. شهزاده ویده و. دی چې هر څو نارې ورباندې وکړې او وی خوځاوه، سړی راویښ نه شو. چې څنګه سپیدې وچاودېدې، اوږد پوزې شهزادګۍ راغله، او نجلۍ یې له کوټې او کلا وایستله. په دا دویمه ورځ نجلۍ بیا تر کړکۍ لاندې کېناسته، او د طلایي غاښونو لږ منځ سره یې د وړیو شنل شروع کړل. شهزادګۍ ورنه د ږمنځ د بیې تپوس وکړ، او دی ورته د شهزاده سره د شپې تېرولو خبره وکړه. هغې ورسره ومنله، او دی طلایي ږمنځ هغې ته ورکړ. په دې شپه چې نجلۍ د شهزاده کوټې ته د تلو اجازه ومونده، شهزاده بیا په درانه خوب ویده و. نه په چیغو راویښ شو، او نه په خوځولو. او چې سپیدې وچاودېدې، شهزادګۍ راغله، نجلۍ د شهزاده له کوټې وایستله. پدریم او رزنجلی لطلعی سرخی سره سرخی شروع کرد. شهزادگی ده کلال کرکی سر را ویست. او لنجلی ده سرخی ده بای پختنه وکره. انجلی ده تیرو رزو غندی ورته و بیل چی. خرچوی نه. خو کل شهزاده سره ده شپی تیر ولو پا بدل که اخلی نو معاملی تا تیاره ده. شهزادگی ور سره و منلا. او انجلی ده دریم زل لپاره ده شهزاده کوتی تا ورغله. په کومه کوټه کې چې شهزاده ویده کېده په څنګ کې یې څو کسه مؤمنان بندیان و چې توی شپې یې سر په سر د نجلۍ چغې ژړاګانې زارۍ او دعاګانې اورېدلې وې. مؤمنانو په همدې ورځ چې نجلۍ به د دریم ځل په مخه د شهزاده کوټې ته ورتله هغه ته د نجلۍ د راتلو او د ده د نوي کېدو کیسه کړې وه. په دغه شپه چې شهزاده کوټې ته راغی شهزادګۍ د نورو دوو شپو غوندې د خوب ماجون ورته راوړل. شهزاده دا ځل ماجون ونه خوړل خو داسې یې وښودله لکه خوړل چې وي. نو کله چې نجلۍ راغله شهزاده یې ویښ ولید. شهزاده وویل ته ډیر ښه وخت راغلې یې، سبا زما واده دی خو اوس دا امکان شته چې له اوږد پوزې وژغورل شم او یوازینی کس چې ژغورلی مې شي ته یې. زه به داسې چل وکړم چې دې ته به د واده کولو لپاره دا شرط کیږدم چې کمیسه باندې مې د هغې شمې د څاڅکو داغونه پاک کړي. دا به شرط په خوشحالۍ ومني خو دا لکه یوازې مؤمنان پاکولی شي، نه د دوی غوندې غولان او شیشه کې. زه به په دې خبره کلک ودرېږم چې یوازې له هغې ښځې سره واده کوم چې د کمیس لکه راپاکه کړي. شهزاده انجلۍ شپه په خوشحالۍ تیره کړه او په سبا چې د واده ورځ وه شهزاده وویل زما یو جوړ جامې دي چې ډېرې مې خوښېږي او غواړم په واده کې یې واغوندم، خو د شمې د څاڅکو درې لکې ورباندې دي. زما د راتلونکي ژوند ملګری باید دومره کمال خو ولري چې دغه کمیس پاک ووینځي. آیا شهزادګۍ د کمیس وینځلو ته تیاره ده؟ اوس که شهزادګۍ دا جامې پاکولی شي نو دا له ما سره د شریک ژوند لیاقت لري، او که دا کار نشي کولی بیا به مجبوره یم بل څوک پسې وغواړم. شهزاده د دې خبرو له کولو وروسته خپل مایری او اوږد پوزې شهزادګۍ ته مخ واړاوه او ویې ویل ما خو بل انصاف لري شرط نه وي ایښی. د شهزاده مایری چې دا خبره خورا آسانه ور معلومه شوه د ټولو حاضرو کسانو مخې ته په شهزادګۍ باندې آواز وکړ چې بیخي په انصاف برابر شرط دی، خامخا به یې منی. اوږد پوزې شهزادګۍ هم چې شرط ورته آسانه ښکارېده په لوړ آواز وویل که زه د یوه کمیس لکې هم پاکې نه کړای شم بیا خو په هیڅ وجه د دې لیاقت نه لرم چې د شهزاده سره واده وکړم. لنډه ده چې شهزادګۍ او د شهزاده مایری د ټولو مخې ته شرط ومانه او اوږد پوزي د لکې پاکولو ته کیناسته، خو چې هر څه خواري یې وکړه لکې پاکې نه شوې او بلکې وار په وار غټې شوې. د هغې مور چې د شهزادګۍ غوندې په اصل کې شیشه کوه په قهر ورته وویل مخ دې ورک شه، د هیڅ کار نه یې، اوس پوزه را پرې نه کړې، پاڅه چې زه یې درته ووینځم. خو د شهزاده مایری نور هم کار خراب کړ او لکې لالویې شوې. وروسته بیا ټولو نورو شیشکو د کمیس د وینځلو هڅه وکړه، خو چې هر څومره کمیس ووینځل شو لکې لالویې او کمیس لاخرن او تور بخون شو. تر دې حده چې آخر ټول کمیس د تور لوګي غوندې په تور زړو کې بدل شو. شهزاده ورته وویل تاسې چې په شریکه یو کمیس نشئ مینځلی نو آخر څه کمال لرئ؟ زما یقین دی دغه د کلا د کړکۍ بیخته ناسته ګدایګره هم کمیس پاکولی شي. شهزاده انجلۍ ته ورنارې کړې دلته راشه. چې انجلۍ راغله ده ورته وویل ای انجلۍ ته دا کمیس پاک مینځلی شي؟ هغې وویل زه نه پوهیږم خو ګمان کوم وبشي. او چې څنګه انجلۍ کمیس په اوبو کې غوپه کړ کمیس د واورې غوندې سپین او پاک راووت. شهزاده وویل ته هغه څوک یې چې له ما سره د اوسېدو او واده کولو لیاقت لرې. شیشکو چې دا حال ولید له ډېره قهره اور ورباندې بل شو او مشره خو یې ځای په ځای وچاودېده. نورې هم د سترګو په رپ کې پوپنه او کوټې ماتې شوې. شهزاده انجلۍ هورې بندیان مؤمنان له بنده را وژغورل او چې څومره ژر ممکن و د شمالي باد په اوږو له هغې کلا څخه چې د لمر د ختیځ او د سپوږمۍ د لویدیځ خوا ته ودانه وه مخ په لاندې د ځمکې په خوا راوښویېدل. شهزاده او نجلۍ د ځمکې په مخ ډېر کلونه د خوند او خوشحالۍ عمر تیر کړ.
دوان شاعر طبیولہ ایمان وایی هغه شاعری چې ځانګړو پیښو حوالاتو ته کیږي پایدونکې نه ده، خو ایمان ځینې داسې شعرونه هم لري چې د ځانګړو پیښو حوالاتو په تاثر رنګېدلي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې ارتباط پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پایزیب شرنګه درپسې مړی ولا مست آهنګه درپسې مړی ولا له جنګه ستړي هم یو بیا هم په خدای د سترګو جنګه در پسې مړیو ولا رباب ستار او تبلې شته دي مګر ډول او ډنګه در پسې مړیو ولا لمن دې نسمه زارۍ کومه مزه ملنګه در پسې مړیو ولا د یو چا رنګه هیڅ مو نه هېرېږي د یو چا رنګه در پسې مړیو ولا منې خو څنګه د اذیت کړلو مور منې خو څنګه در پسې مړیو ولا ابن آدم ایمان چیرته یې ته یغه نمرنګه در پسې مړی ولا.
ایمان صاحب، ستاسو شعرونه چې ما لوستي دي په ډیرو شعرونو کې مو د حالاتو تاثر شته دی، یعنې ستاسو ټوله شاعري همداسې ده له حالاتو څخه په تاثر مو دغه شعرونه لیکلي دي.
مننه هیواد صاحب، د تا خبره هم تر ډېره بریده پورې سمه ده، ځکه د زموږ د وطن حالات ته که وګورو سړی رښتیا هم د ونه متاثره کېږي او هغه خپل احساسات څرګندېږي او هغه خپل احساسات کران واړي. تر ډېره بریده د غم د وطن په تاثر یا په د کومو پېښو په تاثر چې ما لیکلي د غم شته دي، همداسې د مینې محبت او د وطن دوستۍ او د پېښو په اړوند باندې ما ډېر شاعري په مغه باندې کړې ده.
که راشو دیتا پا افغانستان که چه هغه وقت روسانو ځینو شاعرانو شاعری داسی وکړه چې پا هغو که روسان مخاطب کړل، خو اوس چې هغوی نشته دی نو هغه شاعری هم د لوستلو نه ده. فکر نه کوئ چې دغه شاعری چې له حالاتو څخه په تاثر کېږي او یو وخت حالات بدلیږي دا به بیا لوستونکي ونه لري او به مري؟
دغه خبره خو تر ډېره بریده پورې درسته ده، ځکه چې د تا خبره د روسانو په وخت کې چې کومه شاعري شوې ده یا د کتابونه یې موږ یوسوي نو په کورو کې پخواني زاړه کتابونه شته دي، هغه هیڅوک نه لولي او نه په هغو کې هغه کیف شته چې شاعري مثلا کوم احساسات او عاطفه او احساس هغه نشته پکې. خو تر ډېره بریده پورې مثلا د اوس که موږ تاسو د جهاني صاحب یو شعر دی چې ځان مرګې ته چې لیکلی دی که نه یو شعر، نو هغه شعر ته که موږ وګورو یعنی هغه شاید وروسته وختو کې دغه حالات بدل شي، هغه شعر یا هغه سندره پیچه باندې هم ښهونه لګي نه به هغه حالات هغه رقم ته وي، یعنی شاید حالات سم شي. مانم ځینې وخت ډېر وخت دغه شاعري شوې ده او دغه لیکل رانه شوي دي چې شاید هغه وروسته وختو کې هېڅ د خلکو په نا احساس راوپوروي نه دومره عاطفه ولري، او هغه د حالات لپاره یو ضرورت دی باید سړی هر شاعر که د حالاتو د یا په ممکن د ملت د اذهانو د روښانه کولو لپاره یعنې هغه واقعیت چې په دغه وخت کې څه شی تېرېږي باید هغه هم په شاعرانه ژبه باندې خلکو ته وویل شي.
تاسو خپله دا اعتراف کوئ چې له حالاتو څخه متاثره شاعري امکان شته چې ومري، نو بیا خپله یې ولې لیکئ؟
خو ما درته وایم چې ځینې وخت اړتیا وي چې باید هغه څه په دماغ وخت سره باید خلکو ته روښانه کړل شي او د خلکو د اذهانو د پو کولو دپاره یا په ممکن د پوس وخت کې څه تېرېږي یعنې هغه هم اړتیا ده باید وشي. او دا شاعرۍ ته هم اړتیا ده چې مثلا د ډېر وخت لپاره مثلا که خوشحال بابا شاعرۍ ته موږ راشو یعنې هغه یو سم په خلکو باندې تاثیر لري. ما په دواړو برخو کې په دغو اکلم یم، خو دغه څه وخت کې ځینې وخت سړی ناګاهانه یعنې نه غواړي چې دا ولیکي، بیا هم ځینې لیکل کېږي. ما هم دغه څه وختو کې لیکل شوي دي.
اوس که یو غزل درنه واورو.
یو غزل به درته ووایم: زړه مې خوږیږي چوپ شه، زړه مې خوږیږي چوپ شه، څوک مې یادیږي چوپ شه، او سپی دې غپیږي پرېږده، وطن جوړیږي چوپ شه، بیه د حسن او عشق همدلته کېږي چوپ شه، پام ورته ونه ګورې ستوري شرمیږي چوپ شه، ګستاخي مه کړه جار دې لیلو غږیږي چوپ شه، او په آهو چشمو پیغلو زړه مینېږي چوپ شه، صفت د خدای کړي که نه پایزیب شرنګېږي چوپ شه، په زوره نه خاندنو مور راویښېږي چوپ شه، لپه کې راکړه اوبه غږ مې سمېږي چوپ شه، قتل وړیا دی دلته نجونې خرڅېږي چوپ شه، په دلبرانو باندې ایمان ګرانېږي چوپ شه.
لکه مخکې هم دا خبره وشوه چې شاعری له حالات څخه په تاثیر کیږي، خو لدی سره چې تکله د حالات خبره کوي نو هغه شعریت هم باید په شعر کې وي. څنګه کیدی شي چې حالات هنری کړی شي؟
رښتیا هم دا چې تا خبره باید حالات په تاثیر یا چې سړی د حالات نه متاثر کیږي، او بیا څنګه کولای شي چې شعر کې شعریت یا عاطفه احساس ورځای کړل شي، هغه نو بیا د شاعر خپل کمال یا په عموم کې د هغه نو هر سړي پورې تر ډېره بریده پورې اړه لري چې څنګه یې پکې ځای کړلی شي. ما کوشش کړی دی چې که د حالاتو په تاثیر باندې هم شعر لیکم، باید هغه د شعر کوم ځانګړي څو خصوصیات چې دغه باید پکې راوړل شي، په عموم کې د خلکو په احساسات یا عاطفه باندې باید تاثیر وکړلی شي. نو تر ډېره بریده باید هغه سړی که په تاثیر باندې هم یو شعر لیکي، د حالاتو باید دغه د پاره مطالعه، یعنی په ممکن د شعر نه قوي مطالعه ولري. مثلا که ممتاز اورکزي شاعری ته موږ وګورو یا په کاروان سم کې د حالات په تصویر لیکلیم، په کې ډېر ښه شاعریت یعنی هنریت چې په شعر کې موږ اړتیا ورته لرو هغه پکې شته دی.
ایمان صاحب، تاسو خپل د ادبیاتو پوهنځی لوستئ، مخکې له دې چې پوهنځي ته راشئ شاعري مو کوله که نه په پوهنځي کې یا وروسته مو پیل کړه، او کله مو چې د ادبیاتو پوهنځی ولوست دې مو پر شاعرۍ څومره اثر وکړ؟
هیواد صاحب، په عموم کې د ما د شاعرۍ یعنی تقریبا امزه چې کابل ته په 1980 کال کې راغلی وم، بیا افغان ادبي بهیر د ما ډېر علاقه و. د دو شاعرانو په هغه وخت کې درویش درانی د کاروان صاحب کتابونه موږ مشروع راوړل وطن ته، بیا ما لوستل. نو هغه وخت کې بهیر ته کله کله تللم، په هغه وخت کې د غزنپر صاحب دغه تاسو مم په هغه وخت کې لیدلی، ډېره وخت جالب و. ما به چې کاشکې زه یو ورځ داسې ورځ راشم زه به سټیج ته ودرېږم او خپل شعر ووایم. نو علاقه مې هم ډېره مخکې ورسره وه، خو دا چې زمینه نه برابرېده یا په عموم کې هغه وخت نه پیدا کېدله. کله چې زه په 1991 کال کې پوهنتون ته کامیاب شولم، نو شاعري مې د هماغه راهیسې شروع کړله. ادبیات پوهنځی کې ما څلور کاله چې زده کړې وکړلې، په هغه ما دومره تاثیر باندې ونه کړل، لکه ځکه هغه هلته یو ټولنه داسې وه چې شاعرانه ټولنه وه، خلکو ټولو غوښتل د موږ کار ورځنۍ چارې په همدې باندې وې چې شعر شاعري لیکوالۍ او په ادب باندې باید راڅرخېدلی وای. نو دغه ډېر تاثیر ونور د استادانو په برخه کې، که موږ وایو چې موږ استادان هغه څه زده کړي وي، د شعر په برخه کې موږ نه دي زده کړي، بلکې موږ د همدغه بهیرونو د لارې او د ځوانانو سره د ناستې پاسې د خپلو ملګرو شاعرانو سره د دغو نماده شان زده کړي.
نو د ادبیاتو پوهنځي کې څه کمی و چې تاسې هلته هغه څه چې یو څه مو د ادبیاتو په اړه زده کړي وای نه دي مو زده کړي؟
د ادبیاتو په اړه یعنی هلته موږ صحیح د شاعرۍ په هکله موږ څه نه دي زده کړي، نو د ادبیاتو په هکله هلته موږ ډېر څه زده کړي دي، د ادب او د لیکوالۍ او د هنر او د طنز په برخه کې، د کیسې په برخه کې. خو کله چې موږ پښتو ادبیاتو ته په لومړي ځل راغللو هلته ډېر پیکه و د ادب رنګ، یعنې داسې نه و لکه پښتو ادبیات چې یا په عموم کې د پښتو دپاره دغلته یو مرکز وي د لیکوالۍ او د ژباړې دپاره. موږ چې کله لاړلو موږ یو څو ملګري وو، هغه سره راټول شولو چې موږ هغلته بهیرونه پکې شروع کړل، رسنیز چاپي رسنۍ هلته موږ پکې شروع کړلې چې تقریبا په میاشت کې موږ 2-3 دانې چاپي رسنۍ موږ خپرولې. د هغو تر څنګ موږ ډېر ښه یعنی هغه همغږي هم فایده کړله د ځوانانو ترمنځ چې موږ راټولول، او هر چهارشنبه موږ ورته یو ادبي پروګرام نیولو، بیا کره کتنه به پکې کېدل، له شعر او شاعرۍ باندې به خبرې کېدلې، او په کیسه باندې په هره برخه باندې. نو دغه هغه و چې موږ یعنې هغلته هم که موږ ډېر هغه وکړو، د استادانو موږ دغه شی نه دي زده کړي، ځکه په استادانو باندې هغه تشویق او هغه پروسه نه وه چې موږ کولی شوای چې ښه لیکوال شو. په آخر کې یو څه استادان وغه د خیر وسي موږ سره ډېر همکاري وکړله. نو دا موږ خپل هغه ځوانانو ته وهڅول چې نه، دلته باید یو د پښتو ادبیات باید یو مرکز وي، د لیکوالۍ دپاره، د ژباړې دپاره، په ممکن د پښتنو ځوانانو د ځوانه د پاره. نو هغه کار مو کړو، یو سم ان شاء الله د کله کله مو ورزور ډیر ښه روان دی، او په عموم کې دغه پروسه یعنی خلک په مخ باندې یو سم ګوري.
یو پښتنه کوم، البته دا د ټولو پاړه نه ده، خو ځینې داس شاعران هم شته دي چې هغوی ډېرې زده کړې نه دي کړې، په ډېرو شاعرانو نه پوهېږي خو ډېر ښه شعر لیکي. خو برعکس داسې کسان هم شته دي چې هغوی د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوي دي، د شاعرۍ په صنعتونو او په تخنیکونو خبر دي، خو بیا هم په شعر کې هغه خوند نشته. ولې؟
نو دا شعر خدای ورکړی دی، یو هنر دی، دا هنر زنده خلکو ته خدای پاک داسې خیز صداد پکې ورکړی. دا په دونه ده چې څوک ادبیات پنځه ولولي نو هغه به ښه شاعر کېدلی شي. یا په د موږ سره رښتیا هم په څانګه کې ډېر ځوانان وو شاعري کوله، خو ډېر داسې خلک ما ولیدل چې مثلا دولسم صنف یا په عموم کې کلیوالو سیمې کې وو، دی د ټولنې ته یوس د ټولنیزو یا خواله رسنیو کې را پیدا شول، ډېره ښه شاعري کوي. نو هغه په دې کت خبر دی چې شعر دغه کاپیه ده، دی وزن دی، او په دغه په سیستم باندې روان کړ، مګر ډېر لوړ شعر لیکي، ډېر ښه پوخ په تخنیکی اړخ باندې زه ښه پوهېږم، مګر ځینې وخت زه ښه قوي شعر نشم لیکلی، خپل هم باید زه په خپل ځان باندې اعتراف وکړم.
اوس که یو شعر راته ووایه.
ووایه قربان راته چې زړه مې لږ قرار واخلي، وایا قربان راته چې زړه مې لښ قرار واخلي، یا جانان روح کې به مې بیا د گریوان لار واخلي. داسې به په نیمه لاره پاتې وي، دا ستا غوندې ماتې رشتې ګرځي، د مین زړه چې ازار واخلي. او مد محبت د لیوانو په گریوان مخاندی، مخاندی عالمه حسینه چې اور د اشار واخلي. او ما خو په سترګو مکمله شاعری کړې، ما خو په سترګو مکمله شاعری کړې، دا د لګ نه رشي نامه د زما په جار واخلي. ساز ته په نازکم لا د ګوتو په سر وناڅه، ځکه نه ایمان به یک قربان او یک هزار.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.